مختلفو سټیجونو ویناو کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول یې پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 223,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت، کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچاویانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین، بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دی، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبې د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میګاولټ امپیر ظرفیت لرونکي سبسټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره داده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پرچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده، او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډیو هیوادونو څخه تامینیږي چې د شاري افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولی دی.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کېدوې ځینې ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودت هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
سرد زم که تر که به یو دیر سور کور که ازمان کوام. تشنابی لوی خودی ریخ دی. زمور ما شما نور ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کله چې خزینه حمامونه و د خلکو لپاره ډیر اسانتیا وه. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډیرو ستونزو سره مخ کړي یو. نه پوهیږو چې خپل شکایت چاته او چیرته یوسو چې ولې حمامونه تړل شوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لدی ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بدلی دا. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظل صحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیا او اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې خزو په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي خو اسانه نه دي. خواري غواړي نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ولسوالۍ په شمیر سیمه ایزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی وسلي اوسیدونکو واټیا کلن ستاره هم وړیان راپیژني. هم د جوړولو تر سره مګاشنا کوي او هم د جوړولو پر مال لمیلې خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې شپې به واخسته خشته به کړې دی ګوکي خلکو ته مسابل چې اویر کې په سرو به کې خلاب وړي هلته ځان دا وه غلو لوی پلونه هغه به مو مینځل پاک په پوډر غټ غټ غونډاري ور سره وتیږي بیا به هلته کېنسو هغه به پاغې اول هم دغه کول اول هم لختي کې پوزی اچو نری نری اوبه راتلي هغه دې دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتی هغه به بېرته په دېګو کې اچولې بیا به په هغه ګاټ باندې اچولې بیا به میاده ولې هغه به چې میاده شي بېرته په دېګو کې واچولې کور ته به م راوړي کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي مساله ګانې به پکې ګډې کړې ښایسته پرې به م خو بیا سبیل کې په بامو باندې پوزی اوارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه لږ وړیان به م کنګال کړه څو لس دانې یا شل دانې غوښه کې به م واچولې هغه به م غوښه کې وړیان واچول بس نغاری و نغاري باندې به دېږې خو بس پوخ شو بیا نغاری هم په بل مخ اړوو کرار یم دېږ پکې خو سبیل د پاره سبیل م اړه وه گرمی ماسپښین کوو بیا به هغه سبیل چې پاتې دو دومره وړیان به پول پولی شوي و ښایسته ښایسته پاخه به وم بیا به کېنستو ماړی ګانې کاسو کې واچول شي توده ماړی به په تبه پخه وه سبیل هم په سبیل هم خوړه ماسپښینه ماسپښینیا کوو یا د چکنی سره یا مولای سره یا تیشې سره هم خوړه.
خان وړیان یوازې غوښه سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخې دی هم اندس پخې دی غړي به دې واچول وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچولې سر به دې بند کړې بیا به هغه پاخه شو پلی پلی ښایسته خوړین به شو ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری و میله کوله خلک به م راټول کړي سرسبا به ناست و وړیان به تیارول دغه مصالې به م ګډولې دا کار به م کوو بیا به م دراګان ویل ټوکې ټکارې به م کولې سات هم تېرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبا چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند دا دا غل اصلی کسر وکی زکا دا غزمر دا پمبا و کمت دیر چیچ دی دیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پمبا دلتا چی مش خرچوالا دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1514 تر 1200 کم نرخ اوس په 1100 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سمبار رانیو سی یو غونی انبار په 15500 افغانۍ دا د مزکی کم مصارف شدي په داخله یا اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړي مداخل ګډیر تنگ ډیر پازاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در بدر دي. که دا غزما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسیږي خو ډیره به شي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00 420 22 41 00
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو، یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته، یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې م د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا 2-2.5 سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه، او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا پسې بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و، نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه، نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایې، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یو ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خو هغه په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړي؟ زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم ونه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا وي، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم او کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري، څه وي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې، خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشي ما هغه سوچ چې بنه
ډېر لا ډېر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نوري کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا پرځونو دوام کوم نو دا به وي مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدی د لړمې کیسو یو ټول دی د محلونو خوا کې اغه ما لوست او پاره کې یو ټکی چې زما ډیر زیات خوشحاله وي چې یو د ګول په نامه و او همدارنګه یو ناول می لوست او هغه سمون سره راکړی و چې تر اوسه په پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر زیات کول ناول دی نو دا ناول او دا لاندې چې څوم په ما غیزو کې خوښ می شولې البته د لیکلو چل می ته کړی دی د زمان دغه کوند لومړی دغه ولنډ کیسه او دغه نورسته می په نور کیسو په لوک د شهادت په خبر کې مو خبرې دي ځینې کیسې مې ډېر زیات مشهور ډېر لیکونه د خلکو را ډېر وسته دي امام زاور اسپانه کې چاپ شو د زړه نه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سره شپته لنډ کیسې لیکلې خو زما د لنډ کیسو په دغه کې یو بل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړي
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایست او کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړي حتی واستغانو کسانیم سي شه میسه اندره سي نورو د دې ځات یو واسطه د دې دغه کېني زما په مجموع باندې ډېر ښه سريزه ودی کدي او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ دا راوسته تاکل کې په ماچ ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامه او سیریالونه دا مې وګولي کړه د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو او ډایریکټر مزوم دا می فلم کلی هم دی دا وایي ستاسو ټول تلویزیونونو د سمارټ رامي خبرې شي
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې تاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه ځغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کوي چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو تاسو تر ډیره پوري په خوا او اوس کومه دا او څه بدلون پکې راغلی کنا
بخه نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین اخلي په لیکواله کې خصوصا د لرن کیسې په لیکلو کې زما په نظر لمرانه شربانه چې په داسې څو ته لیکلو کې چې تر تا د مخه چانه یې کړی او یا کچته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي زما د لرن کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره یو مچ بيخي نه وي په دې چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړو پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاري کې د رسول کلونه کې چې چا لاندې کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړي توګه په افغانستان کې دا تیړلې دي د کمنې او خواله د ټولې د خپلې دي باغې کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لړنو کیسو لیکوالان دي نو یعنی ساتي کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلې چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې څه شي دي دا دا غړي نه لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټو پوری دي او د موضوع غانم چې دي دا مو یې خاون کې ما ته ښکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه را ته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوان یې ګورو
صحیح ده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې هو اصلا دا څه دی چې بل دا ستاسو پوښتنه په ځوب بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېر زیات دي چې هغه په ټولنه کې ډېر شدید نه خوالي شي او ټولنه ډیره زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په هغه لمړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره د چې سم مهاجر او مجاهد مو ما د مجاهد او د ځینو کمانډانانو د نادود په برخه کې دغه کړی دی لاندې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې بيخي واجې مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې کیسې لیکلي دي نو د سیم جنازه دا لاندې دغه دا چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته روسا نغلات نه نه ته خلک تشویقي او د اخر دا چې کابل ته انته چیزی چور هر څه خلاص شوی خو بس سیګنال د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي د سې پر هغه لنګ دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازې روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وسه جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبګا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې ترجیکي کیسې لري
بله 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 ما غوښتنو دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کې ستاسو د ما په پاتلون نکړی دا نه نو دغه چې دغه په برواج چې دا پاتلون ډیره غوښتلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پاتلون کې خلاصه کړی و کوم دې نه خالي هم دی دا خو به ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دی زه نن وکړو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامم کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت نه ده ودې کې ته دروغ کولې نه شې ستې بلنه نشې کولې وړې شته بچ دې وکړل ټول کې سړي د منځ دې خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې بازي کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه ډېر دې د لنې کې سينه دې نو څومره چې کولې موږ تاسو په راکې ویل چې وخت کولې جنې په لنې کې سټي مګر البته به ته عمل نه شي دا غي جړه دا غي ادا دا په خپل د لیکل سمچا نه ډیر زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه باید پټ مخکې نه رسوانی او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامې یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازري کېږي چې ویلولې یا وی وګوري او ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیر لنګ کیسو نه ډرامې جوړېدل شي او ډیر ښه لنګ کیسې دي چې دغه نه جوړېدل شي نو زه دې سوال جواب زغه خور کولای شم چې سړی تخطیط غوړی او عملی ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کاولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشين نه هغه ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټور یعنی زه په دې باندې پوهیدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایریکټور خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهیږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایریکټور وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي و. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف افسر راغلی و بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي و. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ ووهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلی و نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله هېڅ خفه و په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم یعنې په تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ښه سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نه میږي او بل د ونی مینا نو دا شین لګي دلته کار کوم بل بل یو مجموعه د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوروه بیا به خدای پاماني
وکړي نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تا وکړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
شفاله غلی عینا زبله میروم شینکی خالونه ای مرداره شفاله غلی عینا زبله میروم شینکی خالونه ای مرداره سرپته جار رو مزه زان و قربان رو مزه سرپته جار رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه راشق و ماگرانه ای بیروانه گرسترگی می پلاده لزره شب ماگرانی ہے میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے نزڑا مانی روش خوال غلی ہے نازا بلی میرا امشن کی خالونا ہے مرغا لرے روش خوال غلی ہے نازا بلی میرا امشن کی خالونا ہے مرغا لرے شپ ما گرانے ہے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا ارمانے شپ ما گرانے ہے میرا بانے گوڑ شخوال غلي اي نازا بلي